دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د چهارشنبه پرس په کابل کې د بهرنی چارو د وزارت مخې ته د بوګنوونکي مرګانې چاودنې چې د داعش د خراسان څانګې مسؤلیت قبول کړی په ډېرو سختو الفاظو کې غندنه وکړه. د وروستیو معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي. د امنیت د شورا په یوې بیانیه کې چې د جمعې په ورځ په نیویارک کې خپره کړې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې او د ژوبل شوو کسانو د صحت یابۍ لپاره دعا شوې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو هم د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په تلیفون خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت مسؤلینو مسافرینو ته مشوره ورکړې چې د درندو واورو د ورېدو او سختو سړو له امله دي د سالنګ په لویه لاره باندې د فعلن لپاره سفرونه نه کوي. دا وخت د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د تودوخې درجه رالوېدلې او ډېر سخت ساړه دي چې د موسم د اټکل د ادارې په وینا یوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د بخنی نړیوال سازمان دی امنسټی انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا غږ وکړ چې هغه باید حتما خپل توجه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو او تعلیم او کار په برخه کې د حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو پر لری کولو متمرکز کړي. توقع ده چې د امنیت شورا نن د شنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث په غرض د بندو دروازو تر شا غونډه وکړي. لبل خوا د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر جان انګلند په یو سرخلاصي لیک کې چې په قندهار کې د طالبانو د حکومت د والی او د هغه ولایت د دینی عالمانو د شورا په نوم لیکلی دی د طالبانو مشرتابه ته خواست وکړ چې د ښځو په کار او نجونو پر لوړو زده کړو باندې د لګول شوو محدودیتونو د فسخه کولو په منظور د یو فرمان جاری کړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د کرکټ له ټیم سره په روان مارچ کې په متحده عربی امارات کې د استرالیا د کرکټ د بورډ لخوا د لوبونو کولو په پریکړه باندې خپل مایوسی او خفګان څرګند کړ. دا واشنگټن دی. جاپانی څارنوالانو پرون د جمعې په ورځ د هیواد د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه قاتل تیسویا یاماګامی رسمن د قتل په جرم محکوم کړ. نوموړي آبه په داسې حال کې د شال خوانه په نخه کړ چې د جاپان په لویدیځ کار ناره کې د اورګاډي د سټیشن مخ ته تیر کال په جولای کې په انتخاباتي غونډه کې وینا کوله. فکر کېږي چې حمله کوونکي عصبي تکلیف لرو. پولیسو ځای پر ځای ونیو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن مدافع وکیل د پنجشنبه په ورځ ویل چې د ډیلاور په ایالت کې د ښاغلي بایدن له شخصي کورنه د محرمو اسنادو یو بله بسته هم لاسته ورغلې ده. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ایراني مطبوعاتو ویل دي چې یو ایراني اصله برېټانوي تابع د یو ایراني ساینس پوه د وژلو په جرم د اعدام د سزا سره مخ دی. متحده ایالات وایي د چین د تیری او د هند او پاسفیک په سیمه کې د امنیت د ساتلو په غرض د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د یو مستقل سمندري یونټ د جوړولو پلان لري. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبریاله سینډیسن وای جمهور رئیس جو بایدن او د جاپان صدر اعظم فیومو کیشیدا هم په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملاقات په دوران کې په تفصیل خبرې وکړې. د ترکیې محکمې دغه هیواد د طبي اتحادیې مشر د ټیریریزم لپاره د پروپاګاندا په جرم د بند په سزا محکوم کړ. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د پنجشنبه په ورځ په اوتاوا کې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو سره د ملاقات په مهال فوسیلی انرژي پر ځای د پاک انرژي د لاسته راوړلو په ارتباط د کاناډا د مرستې غوښتنه وکړه. جاپان چې د نړۍ د وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو د ډلې دوراني ریاست بغاړه لري کاناډا ته دغه هیواد د صدر اعظم د لومړی رسمي سفر و. په دغه ډله کې له جاپان نه علاوه بریتانیا، کاناډا، فرانسا، ایټالیا او متحده ایالات او اروپایي اتحاد غړیتوب لري. په عین وخت کې د جاپان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د بریتانیا د صدر اعظم سره له ملاقات نه وروسته دفاعي تړون لاسلیک کړ، خو چین پرې سخت انتقاد کړی. توقع ده چې د دې تړون له مخې به د جاپان او بریتانیا پوځونه یو د بل په هیوادونو کې ځای پر ځای شي. د متحده ایالاتو د حکومت یو لوړپوړی استازي په سربیا کې د روسیې د نیمه نظامي ډلې واګنر ګروپ د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې دغه ډله په سربستان کې په نورو هیوادونو کې د جنگ لپاره د کرایي عسکر راجلبوي. استرالیایی اقتصاد پوه شان ترنل چې یو وخت د برما یا ماینمار د پخوانی مشر آنګ سان سوچی د اقتصادي مشاور په توګه دنده سرته رسوله او د برما پوز له نظامي قدرتانه وروسته ونیو وای چې برمایي چارواکو د هغه د بخلو پریکړه لغوه کړه. په داسې حال کې چې سږکال په چین کې د کووېډ 19 اوبا د دویمې څپې د خپرېدو نه وروسته په هغه پرنفوسه هیواد کې په رسمي توګه په کووېډ باندې د ښکته کېدو له امله صرف د 150 ناروغانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای ممکن چې اصل شمیرې څو چنده لوړې. د پنځشنبه په ورځ د یو چینایي اصله امریکایي کورنۍ 15 غړي چې په کالیفورنیا کې اوسېدل او په روساتۍ بیجنګ ته تللي په دغه وژونکې ناروغۍ باندې د ښکته کېدو له امله مړه شو. 2022 میلادي کال د ګرمۍ په حساب په نړیواله کچه تر ټولو ګرم کالو. د هغو ارقامو له مخې چې د متحده ایالاتو دوه حکومتي ادارو د پنځشنبه په ورځ پاره کړي ویل کېږي چې تیر کال د اقلیم د بدلون په سبب د هوا د خرابتیا او قدرتي پیښو د شدت په اعتبار تر ټولو بدتر کالو. د متحده ایالاتو د سمندري او اټموسفیري مطالعاتو ملي ادارې او د فضایي پلټنو ملي ادارې یا ناسا د ساینس پوهانو د تازه معلوماتو پر اساس په 2022 میلادي کال کې د ځمکې د کورې د تودوخې کچه 0.6 درجې لوړه شوه. ویل کېږي چې د تیرو شپږو کلونو په دوران کې د ځمکې د تودوخې درجه په مسلسل ډول لوړیږي او د وچکالیو، ناڅاپي سیلابونو، وحشي ورونو په ګډون په نړۍ کې د طبیعي آفاتو د تباهۍ طاقت او شدت هم ورسره عین شان زیات شوی. د خبرونو پای.
برنامه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د چارو ځنې افغان کاربوهان وایي روسیا د طالبانو او امریکا د اړیکو په اړه اندېښنه لري. نور تفصیل د اکرام شنواری پرپورت کې وایي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لپاره د روسیې د جمهوري ځانګړي استازي زمیر کابلوف د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی سره د اقتصادي اړیکو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخېدو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی متقی د روسیې د جمهوري ځانګړي استازي ته ویلي چې روسیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړي ځای لري او د هغو اسانتیاو د برابرولو له امله مننه کړي چې په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ته برابرې کړي. د دې اعلامیې له مخې ښاغلی متقی په مسکو کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د کچې د لوړېدو او پراخېدو په اړه د خپل حکومت غوښتنه هم ښاغلی کابلوف سره شریکه کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او روسیې ترمنځ په سوداګریزو راکړو ورکړو او له روسیې څخه د نفتو، ګازو او غنمو په واردولو هم خبرې کړي او له روسیې پلاوي څخه یې غوښتي چې د ګمرکي تعرفې په برخه کې افغانستان سره ځانګړي چلند وکړي. د دې اعلامیې له مخې زمیر کابلوف کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته د چاوزن له امله ښاغلي متقی سره غمرازي څرګنده کړې او ویلي دي چې روسیه نه غواړي افغانستان د نړیوال ټولنې څخه منځوي شي. د روسیې د جمهوري ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان د پاکستان منځنۍ اسیا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. په دې روسیې کې روسیې چارواکو افغانستان او پاکستان ته د طبي ګازو د لیږد لپاره چمتووالی ښودلی. همداشان تېر کال د طالبان حکومت د روسیې څخه افغانستان ته د تیلو، ګازو او غنمو د واري دولو یو کلن تړون هم روسي چارواکو سره لاسي کړو. د سياسي چارو یو افغان کارپو احمد سيدي په دې باور دی چې روسيه طالبان سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو د خکې دوه څخه اندېښنه لري.
د زمير کابلوف سفر ګرچه کابلوف ته مسالیت بنه لري، خو واقعیت دا ده چې روسيه نه غواړي چې طالبان د امریکایانو په لمن کې ولیږي، خامخا کم کم رسد کوي چې آینده ته وګوري.
سیاسی چارو بل کارپور ډاکټر عزیز مالک کابل ته د زمير کابلوف سفر تر ډېر اقتصادي مسلو پورې مربوط ګڼي او وایي چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې د چین د پانګونې څخه د طالبانو حکومت ته خپل ملاتړ څرګند کړي. ښاغلی مالک په دې نظر دی چې کابل کې د بهرنیو چارو وزارت دروازې مخ ته د پنجشنبې د ورځې چاودنې یو هدف افغانستان کې د پانګونې په اړه د پانګوالو ترمنځ د اندېښنو راولاړول.
نو بنان د دې لپاره چې طالبان په شان سي د روسیې پلاوی هم راغلی ده، تر څو دغه مسله توازی کې او ډاډ ورکې طالبان ته چې خلدینه پښان سي او د افغانستان ته ګټه ده چې چین د سروي گزاري وکي. ګاو باوجود چې چین یو اقتصادي سیاست لري، هغه د مسایل نه هیر نه کی خپل سرمایه گزاري پر حالت مده مخ ته وړي. خدام د افغانستان لپاره سخت ده، بنا د زمير کابلو سره کې ډاډ ورکې او اطمینان حاصل سي او طالبان هم د سیو ډاډ ترلاسه کړي، بیا نو ښه سیاست ته او بلانس سیاست به وي، مثلا د شرق او غرب په منځ کې.
ډاکټر مالیج افغانستان کې د سترو قدرتونو ترمنځ د تعادل سیاست د افغانستان په ګټه ګڼي. کابل کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت د دیش ډلې په غاړه اخیستی. د ریپورټونو له مخې په دې برید کې تر شلو پورې کسان چې اکثره د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مامورین وو وژل شوي او له څلوېښتو خو زیات نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبه د ورځې په تیر نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې شپږم برید دی چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخلي. د تیر 2022 میلادي کال د وروستۍ میاشتې په 12 هم دغې ډلې کابل کې د لانګان هوټل په نوم په یو هوټل برید کړی و چې اکثره چینایي پانګوال او سوداګر پکې اوسېدل. د لانګان په هوټل باندې په برید کې درې تنه ملکي کسان وژل شوي وو او د څو بهرنیانو په ګډون 13 تنه ټپیان شوي وو. کابل کې د چین سفارت د بهرنیو چارو وزارت سره نږدې په یو سړک کې موقعیت لري. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویل شوي چې افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د دغه وزارت د مرستیال شیر محمد عباس سنګزی سره په کتنه کې ورڅخه د سفارت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې وه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، په پېښور کې د اسلام کلتور او انسانیت له نظره بیلابیلو شنونکو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار د محدودولو پریکړو ته غبرګونونه ښودلې دي. دوی وایي چې د طالبانو دا ډول پریکړې نه دینی او نه هم کلتوري بنسټ لري. شنون کې دغه راز زیاتوي چې طالبانو په دې ډول پریکړو سره دا ثابته کړې چې دوی نه دي بدل شوي او د تیر حکومت په څیر لا هم افراطیان دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په پېښور کې شنون کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو ځنډول په کلکه غندلی او د طالبانو دغه پریکړه یې د اسلامي شریعت او پښتني کلتور خلاف عمل بللې دي. په پېښور کې د شیخ زید اسلامي مرکز د سړنو او کانفرنسونو مشر عبدالرحمن خلیل وای په اسلام کې داسې کوم شرط نشته چې د چا لپاره تعلیم منع کړي. هغه وای دا ډول پریکړې له افراطیت پرته بل څه نه دي او په اسلام کې د افراطیت لپاره هیڅ ځای نشته.
العلم فریضه علی کل مسلم سره مسلمتین لګولې چې د خزې لپاره تعلیم دومره ضروری دی څومره چې سړی لپاره وي. تاسو مونږ ته یو تعلیم یافته خزر اخینه مونږ تاسو ته تعلیم یافته نسلونه درکو. نو دا ټول خبر اسلام کړی دی. بدبختانه مونږ په دوه ایکستریم کیو، یو هغه خلک چې هغه جینه بالکل کلو یو شو پیس په تور باندې دنیا ترا برسره کول غواړي، یو دا ایکستریم نه چې هغه جینه بالکل پکیټ کې ساتل غواړي. دوه ایکستریم دی، ایکستریم شریعت ته ایکستریم دغه مخالفت کوي. نو پکاره دي تعلیم خو په یو خاص میدان کې.
د عوامي ملي ګوند ایالتي کلتوري مسؤل خادم حسین د طالبانو دا پریکړه د پښتني کلتور خلاف ګڼي او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو ښځو د تعلیم او کار اهمیت د پاملرنې وړ ګڼي.
کلتور صرف د سړو د پاره نه، کلتور د ښځو د پاره دی. تاسو په تاریخ کې کو ګورئ نو د بایزید انصاری نه کده پښتنو د تاریخ د قام د تاریخ خبر راوالی، نو دومره لوی مبارز د اغه انګین دی په یو لوی مبارزه کې برخه اغستی و. ته خوشحال خټک د لونو دیوانونه چاپ شوی نه تخلیقی جون کې برخه اغستی و. تاسو که د باچا خان بابا د لونو او د اغه د انګین دو د اغه د کور د ټولو زنانو مثال والی، تاسو ته به د پښتنو د خزو د یو رول، د سیاسي رول، د ټولنیز رول ملوشي. د کلتور په بانا یا د کلتور په پلمه د جنکو سکولونه بندول، جنکای او خزی د کارنا او د نو ټولنیز جن نه منی کول، دا ډیر بی کلتور کار دی.
همداراز د ژورنالیزم د څنګه یو استاد وای، ټول هغه هیوادونه چې فکر یې کو تازل طالبان بدل شوی، اوس د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې د بندیز له امله ډیر اندېښمن دي.
زما خپل خیال دا دی چې دا د نړۍ د نورو ملکونو لپاره هم ډیر د تشویش خبره ده، چې کوم دا ګرنټي ورکړی و چې طالبان به دیزل د رومبې خپل دور غونډه کې وخت به نه تیروي او طالبان به لږ ډیر پروګرسیو وي او طالبان به چې کوم وي د ښځو دپاره به د ښه ژوند یو لار ورکوي. نو زما خپل خیال دی چې دا د هغو دپاره هم ډیر زیات د تشویش خبره ده.
څه د پاسه دوه اونۍ تیرې شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز اعلان کړی. په ورته وخت کې د ګڼو هیوادونو لخوا د دغې پریکړې پر وړاندې توند خبرګونونه هم راپارېدلي چې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي او اټکل کېږي چې د طالبانو لپاره به ننګونکې پایلې ولري، خو طالبانو تر اوسه خپلې پریکړې نه دي اخیستې. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. درنوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ښاغلی اسدالله خان وایي چې د استرالیا لخوا چې د افغانستان سره د کرکټ د سیالیو نه کولو کومه پریکړه شوې ده، هغه سیاسي اړخ لري او دا د افغانستان د کرکټ سره بې عدالتي ده. ښاغلی اسدالله خان دا خبرې زموږ د همکار متیو لعبد سره په یوې مرکه کې کړي چې په سر کې خپل دریز داسې تشریح کړي.
دا یو سیاسي پریکړه ده، دا د هیڅ د کرکټ هغه د ډیپلوماسي پوری یا د کرکټ په پرمختګ یا د مشکلاتو لپاره نه ده. دا یو سیاسي پریکړه ده، هغه حکومت ته کړې ده چې د افغانستان حکومت دې جواب ورکړي او هغه اسانتیاوي خلکو ته پیدا کړي.
نو دغه بندیز ستاسو په نظر باندې کرکټ باندې دغه عمل ولې کوي؟ نور درې هم کېدای شي کړي، کرکټ ولې هدف ته؟
د ما په فکر سره ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ده چې خلک یې ډېر تشویقوي او ډېر ورته ګوري، ډېر خوند ورکوي، نو خلک ډېر پرې راټولېږي. نو همیشه د ما په فکر سره همیشه سیاسي خلک د هغه شیانو نه ګټه اخلي چې تر څو خلک پرې وځورېږي.
نو اوس دغه ګام دغه درې لوبې په وکی دل او د استرالیا خاطر کېدل د افغانستان کرکټ ته څومره تاسو په تاوان ونی؟
د ماپ فکر سره که تاسو مخکې لیدلی د سوشل میډیا د لارې نه، د نورو میډیا د لارې نه، چې آی سی 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 ای او یو رپورټ خپور کړی و، بیا ما هم دغه جواب په کرکټ کو کې ورکو. نو یو نه دا معلومیږي چې دوی یو شی باندې کار روان کړی ده چې هغه د خزینه او کرکټ ده. هغه کرکټ دا موضوع اوس نه نه ده، دا هغه وخت نه موجود ده چې کله موږ فول ممبرشپ واخیست. نو په فول ممبرشپ د وخت نه مونږ ته دغه خبرې کولې چې تاسو په فول ممبرشپ درکو، خو تاسو به د خزینه او کرکټ دا به جوړوي.
اوس لا رسد اوس څنګه کېدای شي چې افغانستان نړیوال کرکټ د بالکل د خطرونو بچ شي؟
ګوره، دا خو هغه وخت کې کله چې رژیم چینج شو، د مونږ ته یو بهترین موقع په لاس راغله چې موږ ته وخت پیدا سو. نورم خامخا د آی سی سی سره دا تشویش وو د میډیا د لارې نه، دا کوم رژیم چې کله چینج شو د میډیا د لارې نه خلک ډېر په تشویش کې وو چې په افغانستان کې به څه حالات دي، څنګه روان ده، چې شی به وشي، چې به نه وشي. او سره بیا بندیزونو افغانستان باندې ډیر زیات ولګیدل. نو آی سی سی هم چې دا هغه انټرنیشنل ارګنایزیشن ده، نو هغه چې خپلې پیسې چیرته لیږي نو دغوی نم آډیټ کیږي، دغوی نم معلومات کیږي. نو دې په خاطر سره آی سی سی د موږ لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه کای تاسو پیادی. نو هغه رپورټ لمخې د ما په فکر سره دوه میاشتې که درې میاشتې مخکې دوی په دوحه کې مو سره لیدلي وو آی سی سی خلکو د افغان د حکومت سره او د افغانستان د کرکټ بورډ چیرمن او سی ای او سره. نو هغه رپورټ د ما په فکر سره تکمیل شوی ده. نو ځکه د آی سی سی کوم مشر چې دی هغه وویل چې موږ مارچ کې په دې باندې پریکړه کوو. نو ښه لاره یې دغه ده چې د میډیا د توسط نه تاسې نه نور چې کوم د موږ ملګري دي په میډیا کې په غټه میډیا کې د افغانستان هغه میټینګونه خو ټول پټو. نو ځکه هیڅوک پرې خبر نه شول چې څه روان دي. نو که چېرته اوس هم موږ ښه میسج د تاسې د تھرو نه افغانستان کرکټ بورډ باید په دې کې خپله زیاته برخه ځکه واخلي چې دوی سټیک هولډر دي د کرکټ آی سی سی کې فل ممبر دي. نو دې خبره چې خلکو ته راوځي او نورو هیوادونو ته کوم چې ممبر دي هغو ته راوځي، چې موږ دا مشکلات حقیقت ده. دا یو داسې ملک نه ده چې هلته د ښځو کرکټ ډېر په اسانۍ کېږي. زه دا نه وایم چې حکومت یا بل څوک دا مشکلات جوړوي. دا اصلي کې افغانان دې ته لا تر اوسه نه دي رسېدلي چې دوی د ښځو کرکټ شروع کړي. نړیوال باید د هغوی سره باید په دې ډول خبرې وشي چې هغه کانی کې دغه د دوی پورې اړه لري چې د افغانستان نمائندگان چې کوم دي د وخت کې هغوی څرنګه دوی کانی کوي دې خبرې ته چې افغانستان کې رښتیا هم اوس مشکلات دي. آی سی سی باید دې ته کانی کړي او رښتیا ورته ووایي چې دغه مشکلات دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړی مقام خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د نوي سرحدي پالیسۍ د عملي کولو په منظور وروستي اقدامات په امریکا کې د پناه غوښتونکو بنیادي حقوق په خطر کې اچوي. لا جنیو تخبه د خبريالې لیزا شلاین درالېجلې رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک وای هغه دا اندېښنه لري چې نوې سرحدي پالیسۍ به بشري حقونه او د مهاجرت د قانون بنیادونه ړنګ کړي چې د هغو خلکو لپاره جوړ شوي دي چې د پناه په لټه کې له خپلو هیوادونو نه تښتي. د ولکر ترک د دفتر مطبوعاتي وایندې راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل چالی کمشنر په دې اړه اندېښنه لري چې د متحده ایالاتو د سرحدي چارواکو دا اقدامات به په ډله ییزه توګه د پناه غوښتونکو شړل زیات کړي بے له دې نه چې په انفرادي توګه ضرورتونه وڅېړل شي او یا یې د درخواستونو سمه ارزیابي وشي. نوموړی وایي چې دغه خلک په ډیرو مشکلو شرایطو کې له خپلو اصلي وطنونو نه تښتي او په خطرناکو لارو باندې سفرونه کوي. د متحده ایالاتو د حکومت دا نوې پالیسي به له وینزویلا، کیوبا، هیټی او نیکاراګوانا امریکا ته د 2 کلونو لپاره 3000 کډوالو ته د راتګ اجازه ورکړي. شمدسانی وایي چې عالي کمشنر د دغه اقدام ستاینه کوي.
However, we are worried that these are very restrictive and that those who are most vulnerable and those who are most in need of asylum.
خوب یا هم منګا اندخمنی چې د نوی اقدامات ډیر زیات سخت دي او کوم کسان چې ژوند تر ټولو په خطر کې وي او د پناه اخیستلو زیات ضرورت لري ممکن چې ونشي کولای د بشري ضمانت د حاصلولو لپاره ټول تقاضا او غوښتنې پوره کړي. مثلا یو غوښتنه چې دغه کسان باید حتما پوره کړي دا ده چې په متحده ایالاتو کې باید مالی سپانسر ولدی او خره خبره ده چې غوی د غوښتنه پوره کولای نشي.
د حقوق لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر ویان دی ویل روغتیایي خدماتو په موجوده قانون کې چې د ټایټل 42 یا 240 ماده په نوم شهرت لري بدلون هم د اندېښنې وړ دی. نوموړی وایي شاته چارواکي له دغه بدلون نه په استفاده له متحده ایالاتو نه د مهاجرینو د شړلو د پروسې د چټکولو لپاره استفاده وکړي. شمدسانی وای ممکن چې امریکایي ماموران لا 200 ټایټل نه په استفاده هر میاش د متحده ایالاتو نه مکسیکو ته نږدې 10,000 مهاجرین چې د کیوبا، نیکاراګوا او هیټینا راغلي او شړي.
You may be aware that Title 42 has already been used some 2.5 million times at the southern border of the United States.
ممکن تاسو به خبرې چې د دې قانون سلیریشتمه ماده د متحده ایالاتو په جنوبی سرحد کې مکسیکو ته او یا بیرته خپلو اصلي ملکونو ته د پناه غوښتونکو د شړلو په خاطر بیل دی چې په انفرادي ډول یې درخواستونه ارزیابي شي تر اوسه پورې 2.5 میلیون ځله استعمال شوې ده.
ولکر ترک یو ځلې بیا خپله دا غوښتنه تکرار کړه چې په نړیوالو سرحدونو کې باید د ټولو مهاجرینو او کډوالو حقونه خوندي او باید چې احترام یې وساتل شي. سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
قدر من اوریدونکو د پولیو وایروس په چټلو اوبو کې پای او واده کوي او له همدې ځای د ماشومان ژوند لا ګوار سره مخابخ کیږي. په دې باره کې د ابوبکر علیزی رپورت ووري.
په دې وروستیو کې په ختیځ کې د پولیو په وړاندې لدی عملاندې خنیزې ته شوی چې په ګڼو سیمو کې مثبت صحوي سیمپلونه ثبت شوی او په کونړ کې سک کال یو مثبت پیخه هم و. خلا هم په یاد ځون کې زیات شمیر خلک د پولیو په تړاو هاغه ډول جدي نه دي لکه څومره چې یاد ناروغي باید جدي ونیول شي او په وړاندې له هاغه ټولو لارو چارو کار واخیستل شي چې دغه ناروغي محوه کوي. د امیر روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د بیړنۍ پیښو د محوه کولو مرکز مسول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې په دې تړاو وایي
د اوبو خلاص سیستم د پولیو د ناروغۍ د انتقال سبب کیدای شي. خلاص اوبه چې چیرته ډنډ کیږي همدې ته مخه ونیول شي. بل د کوهي او د څا ترمنځ باید یو مشخصه فاصله موجوده وي. هر کال یا شپږ میاشتې باید کوهي ته د کلورین ګولۍ یا کلورینایزیشن وشي تر څو د ناروغۍ انتقال مخه ونیول شي.
په ختیځ کې روغتیا پالان بیا وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې د هاضمي سیستم له لارې د انسان بدن ته داخليږي او که چیرته په یوه سیمه کې وایروس شتون ولري نوي زیږیدلي ماشومان پرې ژر اخته کیدلی شي. د هغوی په خبره یونیسف تر یوه بریده په دغه برخه کې کار کړی تر څو خلک ناپاکي او نورې هغه جټلې اوبه سرپوښ کړي چې د پولیو وایروس پکې وده کوي. ډاکټر زین الله په دې تړاو زیاتوي
پولیو ناروغي چې دا د هضمي سیستم ناروغي ده تر هم د غیته مواد لار نه کیږي او بیرته دوباره چې د انسان وجود تم داخليږي د هضمي سیستم د لارې یعنی د خولې د لار نه راځي. خو به دا وی چې موږ غیته مواد په ازاد فضا کې ونو کو او موږ هغه د بدرف سیستم هغه د تیبي وصول او د وقایع د نظر چې موږ ته خول شي په غیر شکل باندې وکړو.
ختیځ میشتي ولسونه د پولیو له ګواښ سره مخ دي خو بیا هم بې پروايي کوي او د تشنابونو به یې ځینې ځایونو کې خلاصې پریښي او هغه ډول تدابیر یې ورته نه دي نیولي چې روغتیا پالانې ورته لارښوونه کوي. یو شمېر وایي چې په خاره او ګڼو کلیوالو سیمو کې لا هم خلک د تشنابونو اوبه خلاصې پرېږدي او په یو ځای اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مسلم تکل زیاتوي
روغتیا پالان وایي د پولیو وایرس تر ډیره په چټلو ځایونو کې وده کوي لکه په آزاد فضا کې قضایي حاجت او تشنابونه چټلې اوبه چې په چاپیریال کې د ډیر وخت لپاره ډنډ وي. د ولسونو مودا غوښتنه ده چې خپل چاپیریال له دې شیانو پاک وساتي تر څو د پولي وایروس خلاصه ټولنه ولرو.
د دې ورته نورو بې احتیاطۍ له امله په دې وروستیو کې په ختیځو ولایتونو کې د چاپیریال څخه اخیستل شوي ټستونه مثبت شول چې د خلکو او روغتیا پالانو د اندېښنې وړ ګرځېدلي. غوښتنې ده چې ټولې روغتیايي لارښوونې باید په پام کې ونیول شي.
Thank you.
قدرون اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.